سلامونه او ستوري سی وخت د مازیګر 15 بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2014 کال د می شپږمه نیټه ده د مشالېرو د نن ورځې نحساته خبرونه په ورستۍ خبري کړې کې مو هر کله کوم هیله چې روغ جوړ او خوشحال وایست زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړم په روانه ګړۍ کې به د پاکستان افغانستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په اړه رپورټونه او څېړنې واورئ خو په پیل کې مایک سپارم ملیحه میرزاده ته چې له دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی په اسلام آباد کې د فاټا احتجاج کوونکو استادان وای خپل درنای د پارلمان مخې ته د غزولو فیصله کړې پاکستان وای روان کال خواوشا اویا زرم پاکستانی او حاجیانو لپاره انتظامات مکمل کړی دي او چین او قزاقستان د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړی تفصیل په اسلام آباد کې لتیرو اول لسورزو پر احتجاج ناست ټولو قبایلی سیمو استادان وای پر حکومت تخپل غږ اوریدو لپاره به د راتلونکي ګل پورس د پارلمان مخې ته مظاهره کوي پر احتجاج ناست یو استاد سلیم وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه لاریون کې په سینټ او قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني غړي هم ګډون کوي
لکه مخ کی دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دور دې کې تاسو مو کار وکړو خو اسحاقدار بهر ملک دا اسحاقدار سوپر نه راغله کار نه وشو خو مو بیا هو چې اسحاقدار سره خدا تعلق لري خو تاسو اډر وکړي نو شریف اډر وکړي خو اوس پورا مو سره دوکه وشولې اپیل پر مو دا پروګرام دی چې پر ډنجرین بټول مو ته مخې وي مې نه دی فاټه ولا هغه به اجلاس سره نوځي مو په پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو
لا بجوړ ایجنسی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمی اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای په 2012 کال د فاټا استادانو درجه لوړولو او د دې لپاره د 2 ارب روپو ورکولو خبره هم منل شي واخو استادان د 9 ارب روپو غوښتنه کوي چې ډېر زیات دي نو ځکه د مسلې د هوارولو لپاره اوس یو کړنلار جوړول پکار دي تر دې وړاندې هم د استادانو پر اوسه کال په دسمبر میاشت کې د خپل غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استادیو پجمنو او لوزونه ختم کړو د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا اویا زره پاکستانی وګړي د حج لپاره ورزي د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف وویل د تیر کال د حج په شان د کومو بدو پیښو د مخنیوي لپاره د ځل حکومت مکمل انتظامات کړي دي
د تیر ځل په ځای دا ځل د حجیانو لپاره ډېر ښه انتظامات شوي دي حجیان به په نوي او آرامدېه ګاډو کې ایئرپورټ نه خپلو ځایونو ته بوتلی شي د حرم شریف سره نږدې 500 متره کې دننه به دوی ته رهایش ورکړی کېږي دې ځل به حجیانو ته ډیجیټل کړۍ لاسونو کې اچولی شي چې داسې مشکل په وخت د هغو سره رابطه ممکنه وي
د نوموړي په خبره په حرم شریف کې د کار له وجې سعودي عرب د کم حاجیانو غوښتنه کړې ده نو ځکه سخت کال کم حاجیان لیږل کیږي تیر کال په مینا کې د حج مراسمو پر مهال د بد نظمۍ له امله یو شمېر حاجیان مړه او ژوبل شوي چې پکې پاکستانی وګړي هم شامل وو د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی سراج الحق دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې سراج الحق ویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو به د پانما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کړې ده د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزي حکومت وایي دوی د دې لپاره خپل کړنلاره جوړه کړی ده کومه چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکه بالی سیمو د بیکوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي نوموړي دا خبرې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپکس کمیټې د 15 غونډې پر مهال کړې دي په غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکوره شو قبالي خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوی دی د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي تېر ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي د لاغه وروسته ده چې د متحده قومي موومنټ غړی آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو د هغه په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پرې ډېر زیات تشدد شوی رینجرز واک د پېښې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره نیټو وای القاعده په افغانستان کې لوسوالو طالبانو سره لنیستې همکاري کوي کوم چې خای طالبان کوي کړی. د نیټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند د پنځشنبه په ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده ښایي له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړو. چارلز کلیولند زیاته کړه چې له هغه وخت راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلی دی. نوموړي اټکل کړي چې په افغانستان کې دا وخت لسلو تر 300 د القاعده غړي شتون لري. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او کازاکستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکي سیمې د کمیونست پارټۍ مشر د دورې پر مهال د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د سینکیانګ ناکراره سیمه چې د افغانستان، کازاکستان، کرغستان، پاکستان او تاجکستان پر پولو پرته ده، ایشیا او نورو سیمو کې تجارت او د ټرانسپورټ لارو ته د ودې ورکولو د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده چې بیژینګ یې رسمن یوه سیمه یوه لاره بولي. د مې د لومړۍ نیټې نه تر څلورمې د دورې پر مهال د سینکیانګ د ګوند مشر وویل سینکیانګ او کازاکستان دواړه به د ریخمو نوې لارې له جوړېدو ګټه پورته کړي. دغه تړونونه د انرژۍ، زراعتو او صنعتي پروژو په مد کې لاسلیک شوي دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د دوه اړخیزه تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي. دغه جزیرې د دویم نړیوال جنګ په پای کې شوروي ځواکونو ونیولې. په دغو جزیرو روانه شخړه د دې سبب ګرځېدلې چې په رسمي ډول د جګړې ختمولو لپاره جاپان او روس امن معاهده وکړي. د پوتین د خارجه پالیسۍ مشر سلاکار وویل دا یوه پیچلې او سوړخیزه مسله ده چې یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې همکاري او دواړو ته د یو قابل قبول حل په صورت کې هوارې دی شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس سکرن صوبې او د موسم حال له سیرات ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ 40 پیسې او په 125 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 119 روپۍ 50 پیسې او په 160 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغاني په یو یو 50 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 250 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 4. بنو کې 9 او 2 او کویټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه ملیحا مرزاده وړاندې کړل. د موسم او کرنسی حال سراج سحر درکړي. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په وروستۍ خبري ګړۍ کې دا رپورټونه اورېدای سي. د قبایلي سیمو استادان نن په 11مه ورځ هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي، خو دوی به اوس یو بل کم کام اخلي.
پیر پر ورځ پر جنچرین با ټول موته مخی وی هغه به اجلاس سره نوځي او مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو. او که په دینه وشولا مو د ټول سټوډنټ راغړو د قبایل وا د دې پرډونو ورته اخلو.
له پاکستان به سږ کال 10,000 کسان حج ته ځي. حکومت وایي د ناوړي پیښې د مخنیوي لپاره انتظامات کړي، خو په دې اړه یو کارپوه وړاندیز لري.
بار بار حج تتل د دې بالکل ضرورت نشته. ته د دې حوصله شکنیو کو په پاکستان کې او په نور ملکونو کې. نو ماته یقین دی چې تعداد به کم شي او چې تعداد کم شي نو نظم و ضبط به آسان شي.
په کابل کې په ترګرو حملو کې د وژل شوو کسانو خپلوانو مظاهره کړې. پوښتنه یې څه ده؟
دی وایي هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوي دي هغوی باید اعدام شي، او که چیرې اعدام نه شي موږ آرام نه کینو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. هاو سم د خبرونې د پایل رپورټ. د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو استادان لا هم په اسلام آباد کې په احتجاج بوخت دي. دوی له مرکزي حکومت غواړي چې د دوی ترکیانې دي وکړي. د دوی په وینا کې چیرې حکومت دغه غوښتنه زر ونه منله نو دوی اوس فیصله کړې چې د پارلمان مخې ته به احتجاج ته دوام ورکوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد پریس کلب مخیتا نن په ولسم ورځ هم د قبیلی سیمونه راغلی د اسکولونو استادان په احتجاجی در نه دی او چې له ولس ورځ راسته ورته د حکومت غړي او سیاستوال راضي او د مسلې د حل ژمنه کوي خو تر دې دمه ورلا مسله حل نکړه. د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغه په اسلام آباد کې ناسوي تر څو چې مسله هوار نه وي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل پورس د پارلیمان مخې ته خپل احتجاج پیلوی او په دغه احتجاج کې بور سره د پاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وي.
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورومیر چې اسلام په دوی ورځ کې تاسو ته مونږ کار وکړو خو اسخاقدار بهر ملک دی اسخاقدار څومره نوي راغله کار نه وشو خو مو بیا هو چې اسخاقدار سره خدا تعلق لري خو تاسو آرډر وکړي نو شریف آرډر وکړي خو اوس پوره مو سره دوکه وشولې اپیل په ورځ مو دا پروګرام دی چې پر ډنټیرین به ټول مو ته مخې وي مې نه دی پاټه والا هغه به اجلاس سره نه وځي مو پارلیمنت هاوس نه بهر ولاړو خپل چې لاړ شي هلته مطلب احتجاج ریکارڈ کی اموت اب یادوی بار روزی چې مو احتجاج ان څه څو پر مطلب چې وسزانو مسله حل نوی او کپ دینه وشولا مو آینده لا عمل دادې چې دلته مو د ټو سټوډنټ راغړو د قبایل وا مو د دې پر ډونه ورته خلو چې مو مزید د مو بچو ټیم ځای نه شو.
درنی تر غلی د جنوبی وزیرستان نه د قامی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نه چې مشال ریډي وو پختل چې د دې مسلې حل بسوي او تاسو د دې لپاره سکړی نونو موري وې
دوی په حوالہ سره هم موږ اسمبلی کې आवाज چت کړی دی گورنر سره مو خبره کړې ده د دوی په جلوس مو شریک شوی یو همدارنګه ما د مولانا عبد الرحمن سره سهار خبره کړې ده غیر ته ویل دي چې د دوی مسله ما وزیر اعظم تر سوالې ده اوس بیا د ما د وزیر اعظم سره میټینګ زبې بیا وتا وکم خالي د اسحاقدار انتظار چا راشي نور ما سره مو وزیر اعظم منلې ده.
کله چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قامی اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله ته پوسو کو نو هغه وی چې دوی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي.
یو لسنیم لگا ماشومان نن زما بی اسکول ناستی دا استادان دی دوی په حق لگیا دی چې بای سچل دی زمنګ اپګریډیشن نه کوي گورنر پر آزاد دی سفران منیسټر پر آزاد دی کنه دی رضا هغه پی اساق ډالر نه دی رضا دی مسلې حل خو د حکومت سره دی خو حکومت په سازش پانی کوي چې زما پښتن دی نور تباشي زما د پښتن نوم دی نور بدنام شي زکا چې د منګ په نوم باندې دی له پیسې راځي چې وای چې فاټا دهشتګر دی او فاټا خراب دی موږ له پیسې راکې پیسې چې راکې هغه باندې خود دوی ژوندونه په عیش تبا خو زما بچی شو تبا خو زما پښتن شو.
مشال ریډیو چې د استادانو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین نو پښتن نو هغه وې
زمنګ پارلیمنتریانس په دې کې انټرېستډ هم دي کور دې نه پاره لای عمل له جوړ کړ یا قبایلی پارلیمنتریانس په دې باندې ټوټي چې بده باندې څه تحریک موف کو په اسمبلی کې دنه یا دامه د نر سے کیا خبر اچھا تھا کچھ تھا میرا بانی ہوگی منگل آپشن رکھے مجھے زمان سے حکومت پدے بانے ہے کہ اپگریڈیشن ہزار بارہ نہ ورکو اور دو ارب روپئے بم یک مشت ورکو اور نہ ہر روپئے ڈیری جاتی رہے دیر پر سے لائے عمل جوڑ گئی خبر ہے پوائنٹ چرار سے دلے دا
ذکر تھا تیر کال پر دسمبر میاش کے ہم دی اس سازان و دخپلی ترقی لپار اسلام آباد پریس کلب مختا دھرنا اور کڑے وا چرست بیا دا حکومتی وزیرانو اور دو سینٹ دا چیئرمین پلوزن باندھیے ختم کڑا سراج ظہیر مشل اسلام آباد.
یو بل رپورٹ ترازو د پاکستان له پاکستان به سش کال د سرکاري حج سکیم لمخي اویا زره حجان زی او د دوی لپاره حکومت وایي چې احتجاجلې پوره انتظامات کړی دي. د تیر کال په ډول د پیښو د رمستکولو رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره حکومت خپل وړاندیزونه لري خو خپل اقدامات کوي خو ورسره کارپوهان بیا بل وړاندیز کوي. د هر سبا له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالي رفعت انجم په رپورت کې واورو.
د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف په قرآندازه کې راوتلي د حج کوونکو د نومونو اعلان کړی. د نوموړي په وینا چې د سرکاري حج سکیم تر لاندې به سږ کال یو کم اویا زره پنځه سوه پنځه دېرش حج کوونکي حج ترلاسه کوي. د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف مشال لړیو ته وویل چې تیر کال د حج په موقع مختلف حادثاتو او پیښو له وجې دې کال پوره انتظامات کړي شوي دي چې پکې به د حجیانو د ورکېدو او نورو داسې مسلو نه بچ کېدو لپاره به حجیانو ته په لاسونو کې ډیجیټل کړي اچولی شي او دې سره سره به حجیانو ته ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره ایئر کولر هم لګولی شي.
تو ہم نے انتظامات کیا الحمدللہ پہلے سے مزید اس میں بہتری لائی ہے کی گئی ہے. وہاں پر جو ٹرانسپورٹ
د تیر ضلع پذائے دا ضلع د حجیان دوپہارا ڈیرخ انتظامات شوی دی. حجیان با پنوی او آرام دہ گاڑو کے ایئرپورٹ نہ خپل زائن تا بوتلے شی کم چبا دلتا نہ پجادہ ایئرپورٹ زی او دہاغی مخی نبا نیخ پنیغا د مدینے نہ سیدھا پاکستان ترازی د کم سر جبا د دی وقت بچت شی. د حرم شریف سرا نزدی 1500 میٹر کے در نبا دیوتا رہائش ورکڑے کی تیر کال ڈیر پیخی رامخت شوی نو دیزل با حجیان تا ڈیجیٹل کڑے لاسون کی اچولے شی چی کچرے جس مشکل پا وقت دھاغو سرا رابطہ ممکن ہوئی
تاکہ ان کا رابطہ بھی ہو سکے.
سردار محمد یوسف زیادہ کرا چی دا ازل دا 200,000 زیاد دا حج درخواستو نا راغلی وو خود دا حرم شریف پا امارت کار کولو دا وجی سعودی حکومت دا حجانو دا کم تعداد غختن کرے دا. تیر کال ہم دا حج پا مقام نا کی دا منڈو ترڑو او دا بنز میں لوجی دا پاکستان زنی حجیان مڑا او گنشمیر جو بس شوی وو. ہم ددی پا اڑا چی کلمنگ دا مذہبی چارو کار پو قبل آیا سر خبر اکڑی نو آغی اوے چی حج یو مہم فریضہ دا او پا اسلام کے دا یو حج ذکر شوے خوالی اکثر خلق پا بیا بیا حج تزی حل تا حجان دا برداشت پا زید تن دینا کار واخلی او دا سے حالات جوڑ شی آغی اوے چی سعودی او پاکستانی حکومت لا سوازی پالیسی جوڑ ول پکار دی.
بار بار حج تتلل ددی بالکل ضرورت نشتا زو خدا وائم چی دا حج یو جدا پاسپورٹ پکار دا او جدا انتظام پکار دا چی دا پتا لگی چیر دا سڑے بار بار خونزی. نو یو حکم منگا چرتا دا دے حسلہ شکنیو کو پا پاکستان کے اوپا نور ملکنوں کے نو ما تا یقین دے چی تعداد با کم شی و چی تعداد کم شی نو نظم و ضبط با ماسان شی.
نا مذہبی وزارتو وینا تر مخا سوک چی دا سرکاری حج سکیم نا پادشی ویدی دا حقی پیسی با دی میاش واپس کرشی وزارت تمہ لری چی راتلون کی کال لا زیاد حجانو دلی گلو امکان دے.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروگرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
او حسم پرنامه اسنادو پاړه یو رپورټ د پرنامه ساتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د غړو لخوا په بهرني هیوادونو کې د کمپنیانو د جوړولو د راشکار کېدو وروسته په پاکستان کې په دې اړه تازه بحثونه لا هم دوام لري. او تیر ورځ په پېښور کې د جمهوري اسلامي امیر سراج الحق ویلي چې د پانامه اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 کال نه پیل کول پکار دي. بلې خواته د حزب اختلاف مشر خورشید شاه بیا ویلي چې د پانامه اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د طریقه کار پاکله د یو خط حکومت تاسوري دي. خو بلې خواته د داخلي چارو وزیر چودر نصر خان تیر ورځ ویلي دي چې د پانامه اسنادو پلټنو د بهیر د حکومت د وبخشي د وی چار وزیر چودر نصر خان وای تیر ورځ ویلي چې د پانامه اسنادو د پلټنو بهیر د حکومت د وجه نه بلکې د حزب اختلاف له وجې د ځنډ ښکار دی. غلام غوث رپورټ ورکوي.
په پېښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زموږ ډیماند ده چې د 2016 نه شروع شي. اول له مسلم لیگ احتساب بیا د پیپل پارټي احتساب او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب دے چانو من پکے شامل لے کا پا اپوزیشن کرے و کا پا حکومت کرے ٹول احتساب پکار دے.
دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق وائی دا پاناما اسنادو دا پلٹنو لپارا دا آزاد عدالتی کمیشن ترسنگ پا پاکستان کی دا یو پیاوری احتساب ادارے ضرورت دے.
پا پاکستان کی جسن کرپشن نے دا شان پا نور ملکنو کیا مو پا ملکنو اس کرپشن نے بالکل پاک شو نو مونگ دا اگر ٹول ملکنو دا تجرباتنو میں استفادہ کو نو دا غی ٹول تجاویزو ماننے مبنی یو بل منگ تیار کرے دے اگر منگا قومی اسمبلی کے پیش کو خو پدے با وجود اداروں کے غریب سڑی باندے خو دوی زورور دی رکشے والا نیسے ریڑے والا نیسے خو چگر سڑے پدے کے کم دوکا یا غبن یا غلاو کی نو آگا تیس نشوے لے.
دا یادونی والدا چی تیر اورس پا قومی اسمبلی کی دا حزب اختلاف مشر خورشید شاہ لخبر اعلانو سر پا خبرو اترو کی ویلی دی چی دا پاناما اسنادو پا اڑا دا عدالتی کمیشن دا طریقہ کار پا اخلی حکومت تا یو خط استولی دی. او خورشید شاه ویلی دی چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقه کار په اخله حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نیسار علي خان لخوا تیره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نیسار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه، بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د زن ښکار دی، او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقه کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یوه خوله دي، او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. دې ګوندونو خبرداری ورکړی که حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي. خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبره رد کړې او ویلي دي چې له خپلې جوړې کړې کړنلارې سره سم به دا مسله پر مخ وړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هواري لپاره یو بل ته لاس ورکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته شوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسي ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې دی په هغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونه دومره ژور دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیاتو کې ننوتي دي چې هغوی اکثر کې دی نو مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښې نخوښې سره ګوري. د اجتماعي ګټو په وجه باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد توجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دغه قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دی.
کراچی وړی غټ خار دی اور 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي. ریل د وبنی سټیل د کچا باندې دی، دلته غلاګان دی، دلته مګونه دی. په دې سو نه خبره کې نه چاته یو جوائنټ پلان جوړی نه په دې باندې چاته مظاهره کوي. او کله چې کوم نون شوز دی کوم چې دا مړه شو د خپل خلکو کوم شوز دی غدرو بس نه ده چې په نیمه لیک شو شي نور څه مستی کنه په هغه باندې ټول بیا راوځو روډون ته مظاهره کوو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای سي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپلو لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی، د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي. د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د حقوقو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه پکې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ته رسیږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتشوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیار مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافیه ته ډېر لوی فائده رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي هغه خلکو ته چې اشرافیه سره په دغه اشرافیه په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي ډانچه کې ځان لځای لټول غواړي نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه سو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 2500 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د بوریوال کاکړ رپورت مو غوښتي. په پېښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټي په غونډه کې د امنیتي صورتحال په نېشنل الیکشن پلان باندې د عمل او د بیوروکراسي قبایلي خلکو د بیرته د تګ د عمل جاج واخیستل شو. په کمیټي کې پنځه څلوېښتمه غونډه وه. د پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشر کې ترسره شوه چې پکې د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې د بیوروکراسي خلکو د تګ د عمل د تیزولو او د ترګري د قبو کولو هوډ څرګند شو. تفصیل غلام غوث اورو.
د اپیکس کمیټۍ په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتي ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلي سیمونو د بیکوره شوي خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. د لړ کې د گورنر لخوا د خبر شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټۍ غونډه تیر ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د پېښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیسو مشر ناصر خان دورانی آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود د اف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټۍ په دې 15 غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امنیتي صورتحال او قبایلي سیمونه په اړیزي توګه د بیکوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټۍ غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به ټولی وسیلې په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دی او ټول قام د خپل امنیتي ادارو تر شا ولاړ دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په کرم کې مسوزو زحمشت پاړه چمکنۍ یا والی شیرزو ته د پوځي اپریشن له کبله بې کورسو خلکو د سنېدو لړۍ د اپریل له 6 نېټې پیل شوې ده. دا سلسله به د مې تر 9 پورې جاري وي چې پکې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او والی شیرزو ته تللې دي. خپل کورونو ته د بیرته تګ وبخښي خپل کورونو ته واپس شوي متاثر نیو شمېر ستونزې لري. دا چې دا ستونزې څه دي تاریخ کورګزیل دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په کورما کې د جنگونو له کبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپل کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د لشرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهیز ذریعه نشتا.
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل ساغا څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر ښه روانو په دې علاقو کې پچاوس واپس لاړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نکړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې وپسي وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلې، امدادي ایمرجنسي اسپتال نه دی لګېدلې، بالکل داغه لپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي اسپتال لپاره، سیرا ماغه لپاره سه ډاکټر نیموي یا کیمپ کیوی یا غاجی کیوی.
د چنې درې ګلدار مشال لډیو ته وای پسمه کې دوی ته صفه او بنه ملاویږي زکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیل لړنګ شوی دی.
مخکې موږ د دوبه کوم اسباب او اسباب اوس موږ سره نشته، موږ ډېر په تکلیف کې دوه به پړ نه مو بر اورل یا چینه وي او چینه اوس غورځېدلې دي، خرابې شوې دي، کویوان کوم اوس بند شوی دي، ډک شوی دي د کچرې نه، ورمن کورونه غورځېدلې دي. نغه حکومت چې موږ صدې کې امداد ونه کې موږ ډېر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لډیو ته وای اف ټی ایم ایل نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ضرب د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
د سلسله سره یو ان ایچ سی کمیونټی کوارډینیټر په خپل راغله او اف ټی ایم ای پروتوکول کوم حکومت دی او سره دورای وکلا ان شاء الله ودن مانت روزینا مخکی مخکی مطلب مسئلے کو ایٹ ا ٹائم نہ خلقی کی جنا خروجینا مخکی مخکی
واضح دیوی چورک زو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور.
اوس هم پنځه نیمه بجې سوي دي. ملي حمیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د 1213 تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره یې په کال 2012 کې له 2 عربو روپو په ورکولو سره منلې وه، خو اوس استادان د 9 عربو روپو غوښتنه کوي، نو ځکه لپاره یې باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا 80,000 پاکستانی وګړي د حج لپاره ورځي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل دا اصل حکومت مکمل انتظامات کړي دي چې د تیر کال د حج په شان کومه بده پېښه رامنځته نه شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو ستنولو لړۍ به تېزوي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ ناوخته په پېښور کې د اپکس کمیټې د 45مې غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومېنټ مخکښ ډاکټر کارو ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورو کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیبلن تېره ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده په د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او قزاقستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر دورې پر مهال د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې ختمولو په مقصد ملاقات کوي.
دا خبرونه لنډیز ملي حمیرزاده وړاندې کړ. او اوس هم سراج زهیر د نړیوالې پاکستاني مطبوعاتو کې لیکل شوو اداریو ته کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. دریو وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د سپیڅدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي، نو د هغه پر ضد به سخته کاروایی کیږي. اداري وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د اداري په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې 1300 کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي، چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو لری وساتلې شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا خیر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار د چې زنانو ته نه یوازې ووټونو اچولو پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼې خپل ادارېیې په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلی یره پیدا شوې ده چې ممکن ده د نورو اهمو مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه که وکتل شي په هندوستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي، او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هوارې شي، او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي، او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي چې لکبلی نیخ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسي. دریا خري کلی کې باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي، او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي، او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جمهوري اسلامي ګوند مشر هغه آخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یې عدالت ته کړی و. برخانی نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پسرلي څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنارو کروندې ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د طالبان لپاره به روان کال ډېر ښه تیر سي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړی چې د متی او رحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړی وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1991 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورور شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پاس به د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې اویا کلن متیو رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا رپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویه ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي خو سږکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د افیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه افیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات و چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاري وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو بارودو او وسلوالو سره د مالي مرستو لپاره استعمالوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اورېدلی شي.
او سمزو شام ته د شام اپوزیشن په لوف اعلان وای د هیواد په شمال کې د ترکی پولې ته نږدې د بیکوره کلسو کسانو پر کیمپ هوای بریډ سویچ پکې 28 کسان وژل سوي دي. دغه خلک په شام کې د رواني کورنۍ جګړې لوجي بیکوره سوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت تاسو ته امره کړم. برطانیه میش د شام بشری حکومت سار ډله وایي بریډ د زیارت په ورځ په شمال مغربي صوبا ادلب کې د کډوالو پر کیمپ وسو. دا نه د معلوماتي سي حمله چا کړې ده. تر دې برید لمخه د شام حکومتي میډیا او ځای گورنر وویل چې د دې هیواد په مرکزی صوبا هومس کې غبرګونوي چاودنې سوي چې پکې لس کسان ووژل سو او یو شمېر نور ټپیان سول. که څه هم د هومس د چاودنو ذمواري چا قبوله کړې نه ده خو په دې ښار کې د دغه سي ځینو حملو ذمواري پخوا اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې وه. بلورته د شام په الیپو سیمه کې په پرتلیز توګه آرامي راغلې ده. په دې ښار کې زیات تشدد و چې وروسته هلته امریکا او روس د یو تړون له مخې اوربند اعلان کړ. د شام ولسمشر بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته خط لیکلی چې پکې ویل سوي چې الیپو به بالاخره بریالی وي. د په الیپو کې د شامي ځواکونو مزاحمت د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د روس ستالینګراد ښار د جګړې سره پرتله کړی دی خو دا معلومه نه ده چې بشار الاسد ولې الیپو له ستالینګراد سره پرتله کړی دی.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوه
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
او سمې بل رپورټر راځو غدا چې په لندن کی د برتانی په پلازمینه لندن کی د لندن د شاروالي لپاره انتخابات ترسره شوي دي. په دې کې که څه هم دولس کاندیدانو برخه اخیستې ده، خو مقابله د دوو کاندیدانو ترمنځ ده. د یوه نوم دی محمد صادق او بل دی زیک کولډ سمیت. محمد صادق له پاکستان سره د پاکستاني نژاده برتانوی دی چې پلار یې د بس ډرایور و. د دې نتیجې به نن مخې ته راځي، تمه دا کېږي چې نن به مخې ته راځي. اسرار مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د لندن د خاروالۍ څوکۍ لپاره انتخابات ترسره شول. لکه چیرې د کارګرانو ګوند صادق خان دغه انتخابات وګټل، نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپای اتحادیې د یو غړي هیواد د سر خار خاروال جوړ شي. په برتانیا کې پخوانی حکومتي وزیر صادق خان چې د یو پاکستانی بس ډرایور زوی دی، د محافظه کارا ګوند لکپتی زیک ګورسمیت سره یې د لندن د خاروالۍ په څوکۍ مقابله ده. د وټونو چولو لړۍ تیره ورځ په ځایي وخت 10 بجې پای ته ورسېده او نن یې د نتیجو راتلو تمه ده. د انتخاباتي کمپین په دوران کې صادق خان هغه تورونه رد کړي دي یعنې د اسلامي سغدریزو ملاتړ لري. بلخوا ګورسمیت بیا هغه اداوې بې بنیاده ګرځولي چې ګینې نوموړی د ځنو رایو ورکوونکو له مذهبي نفرتونو ګټه اخلي. خو د لندن زیاتره خاریان د کورونو بحران او د کمزوري ترانسپورت په څیر د مسلو په اړه اندېښمن دي. ویشت کلن تامس برامل وایي هر سړی د زیات ترانسپورت او کم قیمت کورونو غوښتنه کوي. نوموړی وایي د خاروالۍ څوکۍ لپاره په ځانګړې توګه د یو تن شناخت هیڅ معنا نه لري. همدارا څرګندونې 50 کلن کویرس زومن اهم کوي. نوموړی وایي د ټولنې لپاره مسلمان یا غیر مسلم کېدل مسله نه ده، بلکې دوی غواړي چې څوک اهم راشي خو چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د لندن د خاروالۍ څوکۍ لپاره 12 کاندیدان ولاړ دي، خو انتخابات ښایي چې سیالي د صادق خان او ګورسمیت ترمنځ ده. خو کارپوهان وایي تر ټولو مهمه دا ده چې زیات شمېر کې خلک اوټونو اچولو ته راوځي. یادواړه کاندیدان یو بل نه ډېر مختلف دي. 45 کلن صادق خان چې په یوه غریبه کورنۍ کې رالوی شوی، سیاست ته تر راتلو مخکې یې د بشري حقونو د یو وکیل په توګه کار کاوه. بل خو 40 کلن ګورسمیت د پخواني مالدار کس جیمز ګورسمیت زوی دی. که څه هم صادق خان دا تورونه رد کړي دي چې ګینې نوموړی د سغدریزو سره اړه لري، خو د مخالفه ګوند مشر او د دې هیواد وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په وار وار یا تورونه لګولي دي. کیمرون ویلی دی صادق خان پرله پسې د سجیل شاهد په څیر کسانو سره په ولسي ځایونو کې لیدل شوی دی. سجیل شاهد په 2015 کال کې د لندن بمی چاودنو ترسره کوونکي ډلې مشر روزلی وو. 28 کلنه لیانی کولیکو بیا وایي صادق خان چې په یو روشن فکره ماحول کې یې ژوند کړی، د کورنۍ په مبارزه یې ټول خبر دی او دوی تمه لري چې نوموړی به د لندن پاکولو لپاره ښه کار وکړي. بلخوا ګورسمیت له یوې ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې هغه د لندن د الودګۍ او د اوسېدو ځایونو د مسلې له حل لپاره ډېرې ښې منصوبې لري.
اسرار عالم مومندو. د ناټو ویاند وایي په افغانستان کې القاعده شبکې له طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کړي. دا خبره چارلز کیلون پرون کړې ده. تیر کال د ملا عمر د مړینې وروسته د القاعدې مشر ایمانول زباهري ملا اختر منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه منلی وو. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د ناټو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له دې ډلې سره مرسته کوي. د ناټو ویاند بریج جنرال چارلز کلیفلند د پنځشنبې په ورځ وویل فکر نه کوي چې القاعده شبکه دې په خپله د افغانستان حکومت ته کوم ګواښ پیښ کړي. د زیاته کړه د دې لپاره چې القاعده شبکې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي، احتمال شته چې د امکاناتو او مهارتونو په وسیله د طالبانو په هلو ځلو کې چټکتیا راولي. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری د تیر کال په مني کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړ. ډګر جنرال کلیفلند وویل له دې اعلان وروسته د دواړو ډلو ترمنځ همکاري ډېرې شوې دي. د اټکل وکړ چې حاضر دمه په افغانستان کې د القاعده د غړو شمیر له 300 تر 300 پورې دی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند حکمت الله اعظمي هم وایي چې القاعده کمزورې شوې خو بیا هم دا ډله دا توان لري چې ځان بیرته منظم او جدي خطرونه پیش کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي، مګر کم کار کړی دی لاسته راوړی درلودل دی هغه ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص منوال زواهری تر رهبری لاندې دا ضعیفه شوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چون چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی منوال زواهری باندې دا ادعا کول چې دوی ډېر فعال نه دي.
د ناټو د ویان په وینا سره لدی چې د القاعده شبکې د غړیو شمیر تر ډېره حد له شوی، خو هغوی بیا هم دا وړتیا لري چې ځانونه سره راټول او په خطر بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو دا څرګندونې تاییدوي چې القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شبکې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه پیل کړي او له طالبانو سره همکاري کوي.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په ځینو ځایونو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
ښاغلی رادمن شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د القاعده تهدیدونو ته کلک ځواب ووایي. کلیفلند وایي چې طالبان به سشکال د مخدرو موادو له درکه زیاتې پیسې ټولې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیره بیا هلمند کې د کوکنارو حاصل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
او سیبل رپورت راځو. په کابل کې د روسي خنړی حملې د قربانیانو کورنۍ له حکومت واړي چې د وسوالو مخالفو ډلو په وړاندې باید چپه خوله پاتې نه سي. دوی په همدې اړه مظاهره هم کړې چې د قربانیانو انځورونه یې له ځان سره لېږدول او په اعدام د محکومو وسلوالو د اعدام غوښتنه یې کوله. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې حکومت په اعدام د محکومو څو کسانو د حکم عملي کوي، خو په دې برخه کې عدالت او بشري قوانین په پام کې نیسي. ابراهیم صفای نور حال راکوي.
دا د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو د کورنیو غړي دي چې د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او ترې غواړي چې په اعدام د محکوم شویو وسلوالو مخالفینو حکمونه باید عملي شي. دوی چې د عامې روغتیا وزارت په څلورلارې کې مظاهره کړې وه، له حکومت یې وغوښتل چې نور باید د بېلابېلو وسلوالو ډلو پر وړاندې او د هغوی د ملاتړې هیواد پاکستان په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. مظاهره چان وایي که په اعدام محکوم شوي کسان اعدام نشي، قرار بکی ننی. دی وایي هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوي دي، هغوی باید اعدام شي او که چیرې اعدام نشي موږ آرام نه کینو. دی وایي زموږ عدالت غوښتنه د کابل د وروستۍ حملې په تړاو ده چې زموږ د لسګونه او سلګونه تنه هیوادوالو وینې توی شوې او خپل شیرین ځانونه یې له لاسه ورکړل. موږ عدالت غواړو، ارګ میشتو لطفا پام وکړئ. د کابل د پولي محمود خان په سیمه کې په روسي حمله کې چې د حمل په یو دیر شمه نیټه وشوه، هدف یې د رجال برجسته د محافظت دفتر و چې څلور شپېته کسان وژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته بېلابېلو چارواکو او د ملي شورا غړو غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین په عامو خلکو رحم نه کوي او باید په اعدام محکوم وسلوال اعدام شي. په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې په اعدام د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي، خو جمهوري ریاست وایي دوی د اعدام د حکم عملي کول غواړي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل په اعدام د محکوم شویو کسانو د حکم په عملي کولو کې عدالت او نړیوال بشری قوانین په نظر کې نیسي.
ما در چارچوب قانون اساسی افغانستان و قانون جزایی افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایي قوانینو په چوکاټ کې چې د لویو جرمونو پر وړاندې اشد مجازات جایز بللي عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري، چې هلته هم د اعدام په ګډون اشد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل شوی.
دغه مظاهره کوونکو په پای کې د انس حقانی، محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او جانکیری عکسونو ته اور ورته کړ او په دوی یې د مرګ نارې وهلې چې موږ عدالت غواړو. خو دا چې افغان حکومت به د بښنې د نړیوال سازمان له غوښتنې او د طالبانو له خبرداري سره سره پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین اعدام کړي او کنه، دا هغه څه دي چې راتلونکي کې به روښانه شي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي به دا واقع به ولري، ځکه د دوی په خبره د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له فساده ډک دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د مشال ریډیو د افغانستان کې ازادي ریډیو همکار ابراهیم صافی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانون د حاکمیت لپاره له اداري فساد سره مبارزه نوره هم جدي کوي. لوی څارنوال فرید حمیدی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د پنجشنبې په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره مبارزه لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ارګانونه اصلاح شي. په همدې حال کې په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي له اداري فساد سره د مبارزې لپاره باید د مافي ورکولو عمل له منځه یوړل شي. قسیم سلمان نور حال راکوي.
د افغانستان لوی څارنوال وایي له فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په لوړه سطح کې ژمنتیا سته او له فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل په دې برخه کې یو ګټور اقدام دی. فرید حمیدی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د دغه مرکز جوړېدل د عدلي او قضایي ارګانونو له کړنو څخه د ملاتړ لپاره ګټور یاد کړ.
اداري څارنوالۍ افغانستان وظایف خود را
د لوی څارنوالۍ اداره له فساد سره د مبارزې لپاره خپل دنده او مسؤلیتونه په جدیت سره ترسره کوي، او دا چې ولسمشر له دغه مرکز څخه ملاتړ اعلان کړ دا ښایي چې له دې وروسته به لویه څارنوالۍ د عدلي او قضایي حلقې د مهم غړي په توګه د همدې مرکز له لارې له فساد سره مبارزه وکړي.
ښاغلی حمیدی وویل چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له دغې پدیدې سره د مبارزې په هدف د افغان حکومت اقدامات همغږي کوي او له سیاسي مداخلو یې لرې ساتي. نوموړی ټینګار وکړ چې د عدالت او شفافیت د تامینولو لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ادارې اصلاح سي، او په خبره د همدې مقصد لپاره په لوی څارنوالۍ کې د فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان لوی څارنوال له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستو پر مهال ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه به له خپلې ادارې پیلوي تر څو عدالت په سمه توګه په پام کې ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې څه موده وړاندې په یو راپور کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دغه هیواد تر ټولو فاسده ادارې یاد کړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له فساد سره د مبارزې د غونډې په دوام د افغانستان له لوی څارنوال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل د دغې ناستې بحثونو وښودله چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې جدي اراده سته. نوموړی په افغانستان کې له دغې پدیدې سره د مبارزې لارې چارې داسې یادې کړې:
خوشبختانه ډېر شیان دي چې افغانستان یې کولی شي او ځینې ډېر هم اسانه دي چې باید عملي شي. تر ټولو مهم شی چې ښایي اسانه نه وي خو یقینا چې فساد له منځه وړلی شي هغه د معافیت د فرهنګ ختمول دي. خو نورې اسانه لارې هم شته، لکه شفافیت چې له دې لارې له خلکو سره معلومات شریکېږي او دوی پوهېږي چې څه جریان لري.
ښاغلی ملبن وویل له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د پنجشنبې په ورځ کابل کې د جوړې شوې غونډې نتایج په یوه لیک کې له افغان حکومت سره شریک کړي او په وینا یې خپل به هم په دې برخه کې همکاري وکړي. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي په افغانستان کې د فساد عوامل روښانه دي، او په خبره له فساد سره د مبارزې لپاره د مرکزونو او یا شوراګانو جوړېدل به کوم درد دوا نه کړي. نوموړی د فساد یو لامل په اوسني حکومت کې وړو کسانو ته د کار نه سپارل په ګوته کوي او ټینګار کوي چې که دې ستونزې ته جدي پام وسي نو فساد به خپله له منځه ولاړ سي.
او سم د خبرونه ورستی رپورت تر ازو د متحده کومون د غړي آفتاب احمد په تبي رپورت کې د رینجرز زخوا د تشدد تصدیق سوې دي. د متحده کومي مومنت مشران وایي چې لا هم د دوی یو سل 15 شغړي لا درکتي او غشتنه کوي چې ستره محکمه یعنی سپریم کورټ دې د نوټس واخلي. د دې سره سره دوی وایي چې د بیل چې د لا درک کسانو نمونه یې وزیر اعظم د کورنی چارو وزیر ته هم ور کړی دي خو هیڅ جواب نه دی ورغلی. بلخوا د سیشمې پرز وژل سوي د متحده یا کومند دغړی آفتاب احمد د مرګ پوسټ مارټم کی دغه خبری تصدیق وسوی چې په هغه تر مرګ لمخه تشدد شوی وو. له کراچی محمد عمران رپورټ راکوي.
د جمعې بشپه ناوخته په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید دغه ټول بېدرګه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو یو سل 15 شپته بېدرګه کسان دی پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې دي ختمې کړی شي، او کوم کسان چې د نوي ورځو پرمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دي وکړی شي، او 15 ورځې پسته په عدالت کې رپورت وړاندې کړی شي
او عدالت میں ان کی ہر 15 دن میں رپورٹ پیش کی جائے.
ڈاکٹر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بې درکه یا بے عدالتی کاروایی وجلې شو کسانو اړخ ته دی پام راوګرځي چې داسې د دغه کسانو کورنیو ته انصاف ورکړی شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کرتے
ہیں، موږ د سپریم کورٹ او ہائی کورٹ مشر ججانو ته هم درخواست کو چې هغوی په سیاسي کارکنانو د بند دوران د تشدد په خپل نوټس واخلي، په زور اخستے شوی بیانونه دی هم ناقانونه وګرځول شي، او د ایم کی ایم د بے درک کسانو کورنیو ته انصاف ورکول لپاره دی خپل مثبت کردار تر سره
کی اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے.
د دین وړاندې د پنځمبه پورز د متحده قومي مومنټ د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ وروسته رپورٹ یعنی د پوسټ مارټم رپورٹ کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی و، او لږ تر لږه 70% بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی و. د مجسریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د طبي رپورٹ کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون 9 ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې، او د ګسې خپې یو نوکې هم په نیم ویستلې شوي حالت کې و. په رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې آفتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنا روغتون ته راوړل شوی و، او سهار 20 منټه د پاسه په 8 بجې سا ورکړه، خو په رپورٹ کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیایي تجزیه وروسته به د مرګ وجه خودلې کیږي. بل اړخته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشرانو هم د آفتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ایم کی ایم د مشر فاروق ستار مرستې آفتاب احمد د مې په لومبۍ نیټه رینجرز نیولی و، او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړی و، خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړی و چېرته چې لږه شېبه وروسته مړ شو. د دې پېښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټي جوړه کړې شوې، او د پاکستاني فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دي پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
او اوس هم د خبرونې وروستیو شېبو ته رارسېدلی یو. ملیحه امیرزاده به په تلو تلو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د 19 ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې په 2 اربو روپو ورکولو سره منلې وه، خو اوس استادان د 9 اربو روپو غوښتنه کوي، نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا 70,000 پاکستانی وګړي د حج لپاره ورځي. د زیادت په ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل دا ځل حکومت مکمل انتظامات کړي دي چې د تیر کال د حج په شان کومه بده پېښه رامنځته نه شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا څرګندونې 13 ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 15 غونډې پر مهال کړي دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ 13 ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت پر وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او کازاکستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر د دورې پر مهال د 2 بلیون ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي.
ملیحا مرزاده وچ ته خبرونو لنډیزی درته وړاندې کړل او هم له دې سره د نن ورځې د نه ساعته خبرونو دغه وروستي خبرې کړې هم پای ته ورسېدله. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونې او پخوانی خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واورئ. او داسې که تاسو فیسبوک لري نو په فیسبوک هم د مشال ریډیو دغه خبرونې یا دغه د خبرونو جزئیات تاسو تصویرونه ویډیوګانې لیدلی شئ. او سمه عبدالحکاکار ملیحا مرزاده او نورو ملګرو ته اجازه ورکوي هم په دې څپو تاسو ډیوه راډیو اورېدلی شئ.